السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو، په دې باندې خبرې کوو چې د کرونا درېمې څپې له وجې په افغانستان کې تعلیمي او ښوونیز مراکز تړلي دي. دغه چارې څومره د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی؟ تاسو ځوانان کولی شئ، هغه څوک چې محصلین او متعلمین دي، په دغه پروګرام کې راته زنګ ووایئ او په خپلو ستونزو وغږیږئ. د دې تر څنګ چې نور مېلمان هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند اورو.
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي، او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد درالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوی دي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي، او د دې ګواښ ته مهارول لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي، له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي. ښاغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالي ګڼل شوي. د ښاغلي صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټنه کموالی راشي، او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو، قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندې ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي، د خلکو ژوند یې تر ډېره په کرکیله تکیه دی، هغه څه چې وچکالي ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو رپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه، او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوریې په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و. سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سید الشهدا 4 غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټر وهلی و. د ملیشه ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي، خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. لازادی رادیونا خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق کې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسهګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، اووه ماشومان او دوه ښوونکي یې ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په مې میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم، تاسو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. نن د کرونا او همدارنګ د کرونا له خاطر د لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې خبرې کوو. په تیر بیا دا چې تعلیمي او ښوونیز مراکز د کرونا وبا لپاره د لګیدلو محدودیتونو په اساس باندې تړل شوي دي. دا چې دا مهال دولتي او خصوصي تعلیمي مرکزونه د زده کوونکو مسلانو پر مخ تړلې دي او ویل شوی چې له کورونو څخه د زده کړو بهیر مخته یوسي. هغه څه چې د افغان زده کوونکو او ماسلانو لپاره په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ وضعیت ته په پام ستونزمن کار بریښي. په تېرو څو اونیو کې د خصوصي تعلیمي بنسټونو مسؤلینو ګڼو افغان زده کوونکو او محصلانو د حکومت پر دې پرېکړه چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې نارضایتي هم ښودلې ده. دوی وایي په افغانستان کې محدودیتونه یوازې په تعلیمي ادارو عملي کېږي او نورې ټولنیزې چارې غونډې راټولېدنې روانې دي. بازارونه له ګڼې ګوڼې ډک دي او خلک لا هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د ځوان فکر په دې بحث کې په دې غږیږو چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه آیا رښتیا یوازې تعلیمي ادارې متاثره کړي که په نورو برخو کې هم محدودیتونه عملي شوي؟ که په نورو برخو کې محدودیتونه نه عملي کېږي، یوازې د تعلیمي ادارو تړل د کرونا په مخنیوي کې مرسته کولی شي که څنګه؟ افغان زده کوونکي او محصلان څومره لري واټن د زده کړو اسانتیاوې لري او که ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې وي د تعلیمي بهیر یا تعلیمي کال په اړه څه پرېکړه کیږي؟ په دې اړه مو دغه پروګرام ته میلمانه راغوښتي دي. د افغانستان د پوهنې او همدارنګه د لوړو چارو د لوړو زده کړو د وزارتونو ویاندویانو ته مو بلنه ورکړې، هغوی به وروسته راشي. خو دمګړی د دوه تنه محصلین، یو هم احسان سمون دی چې د پکتیا پوهنتون محصل دی او بله هم زرمینه دولتزی ده د کابل د ادبیاتو د پوهنځي محصله ده، له دوی سره به لومړی خبرې وکړو. زرمینه دولتزی پیل په تاسو کوو. راته ووایي چې د څه وخت راهیسې د تاسو پوهنتون تړلی دی او څومره متاثره شوي یاست له دغه بهیره؟
مننه ډېره زیاته. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د کرونا وایرس د پیل څخه را په دې خو تقریبا 2 کاله اوس نو چې درسونه دغه عادي حالت چې کوم ده هغه خنډ سره مخ شوی دی او بعد دغه کله کله به شروع سو کله کله به موتړل سو. دا ټول محصلین نو تاسو شاهد یاستئ او کله چې د 10 کال هم په نوي کال کې شروع سول درسونه بعد نه چې امتحان خلاص وو بیرته پوهنتون نه وتړل سول د دې قبله چې مرض زیات شوی دی او ټول محصلین یې د مشکلات سره مخ کړي دي د درس په حصه کې.
مننه ښاغلی احسان سمون، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. له پکتیا نه د تاسو هم آیا د کابل په څیر باندې تعلیمي مراکز تړلي دي؟ څومره متاثره شوي یاست له دغه حالاته؟
مننه مراد صاحب، خورکۍ زرمینې او د خپرونې ټولو ګډونوالو ته چې زموږ خبرونه اوري سلامونه نکلي ترامات وړاندې کوم.
یو لنډه تصیب وکم مراد صاحب نشته، زه صفی الله ستانک ځای یم، بیا ما کور ودان و
ستانک ځای صاحب، یعنی د تاسې غږونه هم تر ډېره سره ورته غوندې دي که څنګه. نو ستونزه دلته دغه ده، وزارتونه هم نه دي کرم، ستونزه دا ده چې سیمپونه تنګ دي، یعنی هغه سیم چې باید ډېر پنځه کسان پکې زده کړې وکړي، موږ شپېته کسان پکې ناستو یا نوي کسان درس پکې وایو، او هغه کسان چې باید شپېته کسان پکې کښېني، پکتیا پوهنتون کې 150 زده کوونکي هلته درس وایي. خو برعکس که ټولنیز وطن ته وګورو، که مساجد ورته وګورو، یعنی جوماتونه په هېڅ صورت نه دي بند شوي، په جوماتونو کې ټولنیز وطن نه ده مراد شوی، د جنازې په لمونځ کې یو متر وطن نه مراد کېږي، حمامونه خلاص بازارونو کې، یعنی دلته خو خیر ډېر دغه چې عمومي ځایونه نشته لکه په نورو هېوادونو کې، لکه سینما او نور ټولنیز ځایونه، خو هغه چې دي لکه مثلا جومات، لکه سوپر سټور، لکه د سبزي اخیستلو ځای، لکه د مثلا د جامو اخیستلو یا د نورو الوند توکو اخیستلو ځایونه، هغه خلاص دي، ماسک نه کارول کېږي، په پلازمینه کې، په سینما پامیر ته راګر میشته سیمو کې ماسک نه کارول کېږي، په پکتیا کې ماسک نه کارول کېږي. په ستونزه دا ده چې په دزدکلیزو مرکزونو په بندولو سره دغه ستونزه نه کمیږي، یعنی د ښار په نورو برخو کې، په مساجدو کې، په عمومي ځایونو کې که سختي او که روغتیایي سپارښتنې نه مراتېږي، نو بیا دغه د ښوونیزو مرکزونو بندولو کوم اغېز نه لري.
صحیح ده، مننه له تاسو نه. زرمینه دولتزی، دلته اوس امار چې موږ ته تازه راغلي دي، هغه دا دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 7 کسان مړه شوي دي د کرونا د ویروس له امله. دا ښایي له 2-3 ورځو نه مخکې لږ څه بیرته شمېره راپورته شوې، ځکه چې د شپېتونه ډېرو اوس دغه د 7 نه زیات شول، او 1500 کسان نن اخته شوی دی په کرونا باندې. دا غشمیری دی چې لم دی د درېمې څپې په اوج کې هم د غشمیری وی، یعنی هیڅ تفاوت پکې نه دی راغلی. فکر کوي علت څه دی؟ له سمون سره هم غږی استه تاسو که څنګه؟
ډېره مننه د سمون ورورک د خبرو اضافه. زه دا باید ویم چې په اوسني حال کې وضعیت په کتلو سره چې شروع نه سي درسونه او دغه چې پوهنتونونه مکتبونه بند دي، دا ډېر ښه خبره ده، ځکه چې مکتب کې د شاګردان او د پوهنتون محصلین چې کوم دي، دغه یو ځوانه طبقه ده، او د حفظ الصحت مراعات کې لږ بې پروايي کوي، او که څه هم دلته په کورونوي کې په دې باندې سپارښتنه وشي چې توجه وکړي خپل صحت ته، اما شاید بې پروايي وکړي. چې دلته مسله فقط د مکتب د شاګردانو او د محصلینو د مریضیدو نه ده، بلکې موږ باید د کورنۍ ته هم پاملرنه وکړو، ځکه چې مکتب او پوهنتون داسې یو ځای ده چې د هرې منطقې نه دلته یو نفر راځي، د یو فامیل نه، او کېدای شي چې داسې کسان واوسي چې دوی ناقلین واوسي او مرض یو بل ته سره انتقال کړي. نو ښه دا ده چې بند واوسي، ځکه چې موږ تاسو شاهد چې په اوس حال کې په هر یو فامیل کې کېدای شي داسې کسان واوسي چې دو درې نفر حتما په دې مرض اخته دي. نو د دې لپاره چې د ډېر بیربار نه ډډه واوسي په داسې اجماعو کې، د دې لپاره چې تړلي واوسي پوهنتون نه خري. او بله خبره دا چې موږ تاسو پوهیږو چې د دې کرونا وایرس په تېرو 2 کلونو کې څه منفي اثرات یې درلودلي دي، چې نه تنه افغانستان بلکې د نړۍ پرمختللي ډېر هیوادونه یې په هره برخه کې ځپلي دي، چې یوه دغه مهمه برخه یې د تحصیل برخه ده، چې افغانستان دغه جمله هیوادو کې راځي چې د زده کړې پروسه یا هم د زده کړې پروګرام یې د خنډ سره مخ کړی د دې مرض په خاطر باندې. نو موږ باید وایو چې د داس لپاره بل بدیل هم موږ لرو، چې هغه د آنلاین درسو طریقې دی، یا هم کله چې نوی سیمستر شروع کیږي تقریبا ټول محصلین خپل ځان ته نوي کتابونه اخیستي دي، او شاګردان هم شاید اخیستي وي. بدیل دغه دا چې موږ کولای شو چې دغه طریقو نه درس وایو، خو د صحت لپاره
بدیل لارو باندې بیا هم پوښتنه وکړو. ډېره مننه کوم تاسو له توضیحاتو. اوس هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ویاند ښاغلی میرویس علیزی د ټلیفون په کرخه له موږ سره وصل شوی دی. ډېره مننه کوم علیزی صاحب چې تاسو ټلیفون واخیست په دغسې مصروف ورځو کې. د پوهنتونونو او ښوونیزو مراکزو د تړلو ګټې څه دي که راته ووایي؟ ارقام څه ښیي له تاسو سره؟
مننه کوم. سلام تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د پونتون او متاسفینه هدون په برخه کې به توې ما چې تاسو مونږ ماشته چې من د کرونا د درېمې څپې په موج حالت کې او په دغه حالت کې چې کوم ماجیتونه وځي شو تاسو تعلیمي او مدارس په برخه کې د یو مثبت تغیر درلوده د کرونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د اوس لپاره د پونتون یا تاسو نه ادونو پرانیستل کېدل نو د بل ګرانه واښمه چې بعض شایعات هم د ټولنیزو رسنیو نه نشریږي چې وضعیت د ګاګاش په دغه مسله باندې متاسفم چې د دې ټولنیزو رسنیو لري د نشایعات نشریږي چې د راتلونکي شنبه ورځ به ټول تاسو تعلیمي نه ادونه پرانیستل کېږي خو حقیقت دا څه نه دی د امروختي وزارت په یو طرحه باندې کار کوي د نړیوالو زکو محترم وزارت سره معرف محترم وزارت د خوځې تور د اتحادیه سره چې موږ یو طرحه باندې کار کوو د دغه طرحې چې کله تکمیل شو د دغه طرحې پرانای کې کچیرته د خوځې تور چې تسلی او تعلیم نړیوالو زکو په برخه کې یا تعلیمي برخه کې موجود دي کچیرته دوی دغه طرحه عملي کولای شو ټول هغه شرایط مراتول شو چې د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره اړین دي نو هغه خبرو سره بیا دغه تعلیمي نهادونه پرانستل کیږي.
مننه کوم ښاغلی علیزه، په دغه طرحه کې مهم څه دي؟ آیا د نورې نړۍ غوندې د انتیجن ټیسټونو ورکول دي په اونۍ کې یو وار، یا کوم نور مراحل هم پکې ځای کړي دي که رڼایي پی واچوي؟ البته که ممکن وي غواړي رسنیزې کوي.
بل تر اوسه پورې خو طرحې چوکاټ باندې لا کار روان دی، مطلق طرحې په هغه کریټریو باندې هغه ویریفیکیشن کریټریو چې دي په هغې باندې لا کار نه دی پیل شوی. تر اوسه پورې دغه کمیټه په ابتدایي حالت کې ده چې کله دغه تکمیله شوه بیا به تاسو سره شریکیږي او هیوادوالو سره په دغه برخه کې شریکیږي، معلومات ورکول کیږي.
ښاغلی علیزه، د کوم ارقام چې د تاسو وزارت خپاره کړي، د عامې روغتیا وزارت تیر 40 ساعته او اویا کسان مړه شوي دي، څو ورځې مخکې 80 ته راکم شوي او اوس بیرته جګ شوي دي او 1500 مثبتې پیښې هم دي، فکر کوي هغه برخې چې زیانمنونکي دي هغه مسمې شناسایی کړی دي که څنګه؟ یعنی تاسو تعلیمی مراکز او پانتونونه تړلی دي او دا تړل شوی هم دي، مګر د نورو یادونه هم کیږي، مثلا جمعتونه دي، د غو په اړه څه مسایل شته، یا د بازارونو او کاروبارونو د ځایونو هلته چې ګڼې ګوڼې زیاتې دي، اوس هم خلک ځي او راځي او ډېره ګڼه ګوڼه ده، فکر کوي آسیب شناسي هغه سیمې مو چې تړلي دي هغه سمې وي که څنګه، یا دوباره تجدید نظر پې کېدای شي؟
د روغتیا وزارت ټول هغه سپځیره برخې د ټولنې چې هلته د کرونا د ناروغۍ د خپراوي چانس پکې ډېر و هغه ټولې پرنښه شوي دي، او د هغې مطابق د پېښو ته د فیصدۍ مطابق چې څومره مثبتې پېښې موږ لرو د هغې مطابق دغه محدودیتونه وضع شوه، هم په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې، هم د هوټلو په برخو کې، هم په نور غونډې چې کومې غټې غونډې ترسره کېږي، سوناګانې، حمامونه او دې ته ورته نورو برخو کې ټول دغه په نښه شوي دي. خو کومه فیصدي چې موږ لرو او د مثبتوالي میزان ته چې وزګورو د اسیب پذیره برخو کې، موږ وشو کولی یوازې په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې په میلیونونو خلکو کې د کرونا د مثبتو پېښو چانس کم کړو. په داسې حال کې یو سروې چې د عامې روغتیا وزارت د دریم نهاد لخوا نه ترسره شوی وو، بیا روغتیا وزارت دغه برخه کې همکار وو، من په 15 ولایتو کې یوازې په مکاتبو کې سروې په متعلمینو کې سروې ترسره کړې وه چې هغې کې موږ موندله چې د 28 نه تر 22% پورې متعلمین یوازې د کرونا په ناروغۍ باندې اخته وو. نو خوشبختانه موږ وشو کولی چې دغه فیصدي راښکته کړو، حتی 0 ته یې راورسوو. خو بیا هم چون د خوځې سکتور یو څه فشارونه چې هغوی وایي موږ ټول هغه شرایط په نظر کې نیسو چې باید تحصیلي نهادونه بیرته پرانیستل شي، د طرحې په تکمیلېدو سره چې ډېر ژر به په هغې باندې په چوکاټ کار روان دی او عملا کار به په سبا ته پې باندې شروع شي، نو دې ته به بیا په کتو سره موږ ګورو چې دوی څومره دغه شرایط په نظر کې نیولی شي. خو په عمومي صورت سره کومه چې په ډېره برخو کې چې محدودیتونه وضع شوي دا ډېر ګټور ثابت شوي دي، او له همدې امله که چېرته دغه محدودیتونه نه وای وضع شوي اوس به زمونږ د مثبت پیښو شمېر له دې څخه هم اوچته و.
ډېره مننه کوم ښاغلی عریضه، لطفا تاسو پاتې شئ، اوس یوه لنډه دمه لرو.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لالارې د ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاست. نن په دې باندې غږیږو چې د تعلیمي مرکزونو تړل کېدو څومره د کورونا وبا په مهار کې مرسته کړې ده، څومره برعکس محصلین زیانمن کړي له دې کابله چې له درسونو په یو شکل باندې پاتې راغلي دي. ته په کتو چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزې موجودې دي، او له لرې لارې یا آنلاین زده کړو ته ډېره زمینه نه ده برابره. کولای شي په 0225 باندې زنګ راووي. ریډیو ډاټ آزادي هم زموږ د سکایپ آدرس دی. اوس یو اوریدونکی لرو، له دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه نظر یا پوښتنه که لرئ؟
تشکر. لطف کوئ، مګر خوشخوی په ملي راډیو کې پخوانی سندرغاړی تاسو زحمت درکړي. ستانوی صاحب، د مینې او خلوص او خدمت سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. زه خپل یو نظر لرم. زما نظر خو دا دی چې هغه تحصیل یا هغه درس به زه څه کوم صاحبه چې زه لاړ شم یا په ټولګي کې ناست یم او یا په سن کې ناست یم، او زما څنګ ته یو بل څوک په دې مرض یعنی په کووید 19 یا په کورونا باندې اخته وي، او د هغه د خولې څخه ما ته تپ راشي، او زه چې بیرته کور ته راشم د یوې خوا ټوخی د بلې خوا تبه، او د بلې خوا ما دا دردونه وځوري. نو د دې درس نه خو نه درس ویل ښه دي. زما د یعنی بالکل زه موافق یم د وزیر صاحب، د روغتیا د محترم وزیر صاحب د مفکورې سره زه بالکل موافق یم. موافق په دې معنا نو که یو سړی خپل ځان د خپل درس لپاره د لاسه ورکوي، دا خو د خدای لاره نه ده، او انسان باید خدای پاک ویلی دي چې ته خپل ځان باید د ځان نظافت وکړې، ته باید خپل ځان ګوښه وساتې د مریضۍ نه. انسان باید هیڅ وخت داسې ونه کړي. ما او نورې خبرې هم واورېدلې وای، ځینو خلکو شکوا کړې ده چې مونږ د بعضي خصوصي ښوونځیو او خصوصي پوهنتونو چې مونږ تعمیرونه په کرا نیولي دي، او استادانو ته کرا ورکوو، استادانو ته معاش ورکوو، دا معاش په مونږ باندې تاوان دی. نو دوی باید دا فکر هم د ځان سره وکړي، کله چې دوی د خلکو اولادونه غواړي او ځوان نسل غواړي، او په دې ځوان نسلو کې بعضي په کووید 19 او یا د کورونا په مرض باندې اخته وي، نو زما خدا ولا کله ورېږي صاحب چې د هغه څخه یو بل څوک ونیسي، او د هغه د څنګه د یو بل څوک ونیسي. دوه درې ورځې اجازه راکړي صاحب، دوه درې ورځې ښه جمع جوش، او بعد دوه درې ورځې ټول په کور کې پریوځي. زما هیله دا ده صاحب چې د وزیر صاحب د روغتیا د وزیر صاحب خبرې باید عملي شي، او یو څو وخت نور هم صبر وکړي صاحب. او دوهم د ځوانانو څخه دا هیله ده چې ځوانان باید حتی امکان فکر وکړي چې اجتماع جوړ نه کړي، ټولنه جوړ نه کړي، یو ځای سره کېنني، لا اقل دوه متره حتی درې متره د انسان د خولې هغه انعکاس چې بل انسان ته ځي هغه لا اقل مریضېږي. نور مو وخت نه نیسم.
سید مننه. بل اوریدونکی له سکایپ لرو، مهرباني وکړئ دوی به راواخلو بیا به وګورو. مهرباني وکړئ. سلام، ستړي مشه.
وعلیکم.
وعلیکم، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه قدرمن ستانګزه صاحب، تاسو سلامونه لیزه صاحب ته، همدارنګه دواړو میلمنو ته خپل سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. فهیم نورانی در سره په لیکم د لغمان څخه. واقعا دغه کرونا د تعلیمي او تحصیلي بهیر ډیر زیات وزنده او ز خپل هم یو محصل ما نو تقریبا زمونږ یو سمستر وزنده زمونږ شپږم سمستر وم سمستر باید په دلو کې شروع شوی وای او بدبختانه ان په جوزا کې شروع شو بیا هم رخصت شو نو زما غوښتنه هم دغه ده که دې ته یو بدیل لاره وسنجول شي بدیل لاره دا ده که چیرته استادان په پانتونو کې دغه لیکچرونه ثبت کی یعنی سلایډونه جوړ کی او دا هفته په هفته یعنی محصلین لاړ شي لاغه جنه د پانتون څخه مثال هغه ترلاسه کی نو دا به خلاره شي د آنلاین کدی آنلاین په کچه هم وړاندې شي دا به مخې خود دې ترڅنګ دا چې برقونه هم نشته دي برېښنا نشته ده او انټرنیټ سهولیات هم کمزوري دي ارده کې انټرنیټ نشته نو زما په نظر کې دغه یو لاره وسنجول شي او مواد تهیه کړي تیار او هلته په محصلینو باندې بیا توضیح شي اونۍ په اونۍ نو دا به ډېره ښه وي.
مننه له نظر یو لنډ پوښتنه زه لرم ځکه چې تاسو محصل یاست او له لغمانه مو زنګ والی دی، آیا په همدغې موده کې چې ستاسو پوهنتون رخصت و د تاسو یادونه مو کړه چې یو سمستر مو پاتې شو تقریبا وځنډېده، په هیڅ شکل باندې تاسو ته د زده کړو زمینه برابره نه وه که څنګه؟ فکر کوم دوی لاړل. په هر صورت د لغمان نه یو محصل زنګ راوالی وویل چې د دوی یو سمستر شاته پاتې و، بیرته دوی راغلل که خپلې خبرې لاندې را ته ووایي چې بله ښه فکر کوم په انټرنیټ کې څه ستونزه ده. په هر صورت مننه کوم. یو وروستی اورېدونکی راخلو له میلمنو مننه چې تام پاتې شوله. یو وروستی اورېدونکی راخلو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته. مهرباني وکړئ صاحب.
مرض چې دا خپلو پردی نه پېژني، غریبو سرمایه دار هم نه پېژني او دا عقیده د خلک د زړه وباسي، دا مسلمانو کافر هم نه پېژني. دا تر غریبانو ډېر سرمایه داران نیولي دي. موږ بار بار خپل په دین زه قاریز کوم دا خبره کړې ده، خو یو خبره دا ده چې موږ خپله علما په مابین کې په دغه امراضو کې متفق نه یو. دا نور ملایان خبره کوي، زه یې ورنه جناب ملایان زه خبره کوم مزاج خبره ده. په دې وخت کې جنازه او په جنازې کې مولا تقریر وکړي چې دا خبرې درواغ دي، خپلې عقیدې مو سمې دي. ما ورته وویل، ما ورته وویل دا خبرې خو درواغ نه دي، دا امراض خو ساري دي، خو لیکن ته محترم ملا نه یې. ما ورته وویل ته ملا وایي
خبره اغه کسان چې متعلمین دي دغه ستونزې باید څنګه حل سي؟ هلته په جوزجان کې څنګه مسله ده؟ دوی له ښوونځي پاتې دي، څنګه به کیږي؟
زه خو ملایم ځوان نه یم، مګر ځوانانو باندې عقیده لرم. په ځوان نسل باندې د دوی دعا هم کوم، ولې دوی زموږ آینده نسل ته خدمت کوي. دلته په جوزجان کې هم ځوانان د افسون سره لکه په کابل کې چې مخامخ دي، دلته هم دا ستونزې دي. د نهم سیم مقتدیان پاتې دي، د لسم سیم دا پاتې دي، یولسم دولسم الا پانتون، ټول ځوانان ټول نسل په جوزجان کې د دغه ستونزو سره مخامخ دي، خپل د درسو په غم کې دي. ولیکن دا ځوانان بیا خبره بله کوي سنک صاحب، دا بیا وایي چې امامونه خلاص شي، سرایونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. دا اوس د اختر مبارک شپې را نږدې دي، څو عمر بعد په دې بازار کې دومره بیروبار دی. اگر چې پر استغاب پر کار باندې پر بیکار پر کار باندې اغیر کړی، ولیکن دغه مارکیټونه ټول خلاص شي. نو چې مارکیټونه خلاص شي او خلک هم ماسک نه کاری، امام هم خلاص شي، نو چې زما مکتب باندې دا زما سره جفا.
مننه کوم خاري صاحب پښتون. مننه له تاسو نه درنو اوریدونکو. تاسو د ځوان فکر پروګرام او د روغتیا وزارت یو ویان ښاغلی میرویس علیزی هم دارنګ دوه محصلین له پکتیا او کابل له موږ سره وصل دي. ښاغلی علیزی، بیرته به تاسو سره شو. د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. د پانتونونو او تعلیمي مراکز ستونزه لکه څنګه چې دوی ویل همداسې په خپل ځای پاتې ده، تاسو مسترونه ځنډیدلی دي، د دې چارې لپاره آیا همغږي شوې ده که څنګه؟ په څه شکل باندې مؤثره شکل باندې کولای شي چې د دوی درسونه و نه زندگی او هم دارنګ روختي سپارښتنه او روختي مسائل په پام کې ونیول شي.
بله تاسو معلومه شته چې د ام روختي وزارت یو سکتوري وزارت دی، یعنی روختي چارې پر غاړه لري. نو بنا د محدودیتونو په وضع کولو کې په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې د لوړو زده کړو محترم وزارت سره او د معارف محترم وزارت سره په همغږۍ دغه کار ترسره شوی دی، او هغوی څخه غوښتل شوي دي چې په آنلاین ډول سره هغوی په دغه برخه کې کومه طرحه هم جوړه کړې ده، او د طرحې د عملي کېدو لپاره فکر کوم هغوی خپل هغه مسؤلیت پر غاړه لري چې دغه مشکل هغوی حل کړي. چون په لومړي سر کې موږ د لنډ وخت لپاره دغه محدودیت وضع کړی و، د دوه اونیو لپاره د پیښو زیاتوالی موږ مجبوره کړو چې د دوو نورو اونیو لپاره هم دغه محدودیت وځنډېږي. نو بنان یو اړخ د تحصیلي او تعلیمي نهادونو د زده کړو په برخه کې حقیقت دی چې درسونه به وروسته پاتې کېږي، یو څه کریکولم کې به د پوهنتونو ضعیفوالی هغه راځي، ځنډ راځي، د مکاتب په درسونو کې به ځنډ راځي. خو په اصل کې د عام روغتیا وزارت ته د هیوادوالو روغتیا ډېره زیاته مهمه ده، هغه په دې معنی چې دغه اوس کوم متعلمین او محصلین که په دې فکر کې چې موږ په دغه ویروس باندې نه اخته کېږو یا په موږ منفي تاثیرات کم دي، نو دوی یو ناقل کېدلی شي د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه دوی ویروس اخلي او په کورنۍ کې په تاسو معلومه شته حتمن مور پلار نیا بابا یعنی هغه کسان چې عمرونه دي 50 یا 55 کلن څخه لوړ دي هغه د ډېر زیات د خطر سره مخ دي، یعنی اتې پذیره قشر دي چې دغه ویروس انتقال د دې کورنۍ ته دا خپله بعضې دي کېږي چې په ټولنه کې د مثبتو پیښو زیاتوالی او په دوامداره توګه دغه مثبتې پیښې لکه کوم وړاندوینه چې موږ کړې همداسې په دې ټولنه کې پاتې شي. نو بنا د محصلینو متعلمینو هغه پیسر هغه موږ منو کوم تشویش چې دی د زده کړو په برخه کې، مګر هم روغتیا وزارت خپله هغه کوم دلایل چې لري بیا هغه له دې څخه هم فکر کوم ځکه حیاتي دي، حیاتي په دې معنی چې د انسانانو ژوند ورپورې تړلی دی. نو بنان موږ ته د انسانانو ژوند ډېر مهم دی، او تاسو معلومات شته چې څومره پیښې ډېرېږي، څومره چې د پیښو په زیاتوالي کې د وخیمو ناروغانو تعداد ډېرېږي، هماغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې ستونزې ډېرېږي. هغه په دې معنی چې وخیم ناروغانو ته د اکسیجن طلبه کېږي، او په داسې حال کې چې دا اوس هم د اکسیجن کمبود یو ننګونه ده په ټولنه په روغتیایي مرکزو کې چې تر ډېره حده پورې هم روغتیا وزارت هڅه کړې چې دغه مشکل حل کړي. نو موږ د روغتیا په برخه کې اصل نظر سنجوو، نو بنان موږ ته د هیوادوالو روغتیا ډېره مهمه ده.
ډېر مننه کوم ښاغلی علیزی. زرمینه دولت زی تاسو راته وی لکه څنګه چې د لغمان یو ماسل زنګ راوالی او آیا د تاسو سمسترونه هم په کابل کې چې اوس دغه شاته پاتې دي درسونه مو که څنګه یا په څه شکل باندې تاسو ته ویلي چې دغه مجرا کیږي ما په یو څه
مننه ډېر زیاته. سمسترونه خو مکمل د سینری پاتې سي چې موږ هیڅ درس کیونه وي، خو د سي کوم تم درس مو ویلي بعد دغه رخصتیانې راغلي، او وینو استادانو د سي انلاین پروګرامونه درلودل چې دغه طریق نه موږ درس نو ویلي، او بعد دغه نه چې قرنټین خلاص او موږ لاړو د نوي د تیر سمستر امتحانونه مو ورکړل بهتر رخصتیانې سي، او د دغه کال نوی کال شروع سو چې نوی سمستر شروع کیدو یو دوه ورځې درس او بهتر قرنټین سو، بس په دې شکل باندې درسونه روانو، خو داس نه ده سوی چې مکمل سمستر بل کال ته یعنی پاته سوی اوسي، په یو رقم یې د سمستر تکمیله کړ او نوی سمستر ته موږ داخله سو.
مننه کوم احسان سمون، تاسو چې پکتیا کې اوسئ هلته وضعیت څنګه دی د همدغې مسلې په ارتباط باندې؟ او یادونه مې وکړه چې د سمسترونو د شاته پاتې کېدو مسله هم شته، درسونه مو شاته پاتې دي، پوهنتونونو په څه شکل باندې تاسو ته د دغو درسونو چې شاته پاتې شوي دي د په اړه باندې خبرې کړي دي، تاسو ته یې څه ویلي؟
دغه ورځې چې روانې دي یعنی د سرطان دغه لومړۍ ورځې به د موږ د اتم سمستر د وروستي سمستر وروستۍ ازموینې وي، یعنې موږ به د سرطان په شلم تاریخه پورې له پوهنتون څخه فارغېدلو، خو له بده مرغه د موږ بشپړ سمستر اتم سمستر پاتې ده. مخته په دې اړوند باندې هیڅ هم نه دی ویل شوی. حتی موږ چې ساعتونه اخیستي وو د پنج شنبې ورځ وه، پوهنتون کې استادان هم حاضر نه وو چې وزارتونه رخصتي اعلان کړه. لویه ستونزه دا ده که طرحه جوړېږي د انټرنیټ په اړوند باندې. انټرنیټ دا اوس هم زه کور یم، د پوهنتونونو رخصتي ته دماغ شو موږ ډېر مسلین خوښ وو، ځکه هغه وضعیت ډېر بد وضعیت وو او له هغې وروسته دغه تېر څلور اونۍ ډېر بد حالت وو. خپله ما د کورنۍ یو غړی چې نیکه مې وو هغه د کورونا وبا وفات شو، نو خپلوانو کې ډېر خلک وفات شول. یعنی تېر کال دومره مرګژوب له نه وه لکه سږ کال چې وه. رخصتیو ته خوښ وو، خو هېڅ د انټرنیټ په اړوند د آنلاین زده کړو په اړوند طریقه نه جوړېږي. که په آفلاین شکل ډېټا برابرېږي او ویشل کېږي، بیا هم دا به بیروبار جوړېږي. موږ به ځو ګردېز ته یا به بله طریقه جوړېږي، موږ به هغه ډېټا راخلو. په دې ځای کې بیا ټولنیز واټن نه مراتېږي. که له آنلاین طریقه دغه ډېټا ترلاسه کوو، انټرنیټ دومره ستنګځای صاحب سسته دغه د پکتیا په زرمت ولسوالي چې اوس هم ماسره ده، همداشان د پکتیکا متخان ولسوالي چې زموږ ژوند کوو، دغه ساحه د تلیفوني شبکې کار نه کوي. اتمن به تاسې خبریالان دغه معلومات درکوي چې په پکتیا او پکتیکا کې له سلام او له افغان بیسیم پرته بل هیڅ شبکه انټرنیټ کار نه کوي. تیر کال دغه ستونزه نه وه. تیر کال موږ د واټساپ او دی یو بل پروګرام و، دغه له لارې موږ درسونه تعقیبول. ایدمودو په نوم باندې وو. موږ وخت نا وخت ځینې پروګرامونه نه کار اخلو، یا د وای فای لارې، یا د بوستر لارې په لرې پرته سیمه کې. خو له بده مرغه چې په دې وروستیو ورځو کې هېڅ شی کار نه ورکوي، نه انتن بوستر انتن کار ورکوي او نه وای فای، او نه استادانو په دې هکله پوهنتونونو تصمیم نیولی ده، نه یې له موږ سره کوم معلومات شریک کړي دي. څلور ورځې وړاندې مې د خپلې څانګې له امیر نه، یعنې زموږ د پوهنځي د څانګې ډپارټمنټ امیر نه ما معلومات غوښتل. هغه ویلي چې موږ طرز العمل له وزارت نه او له پوهنتون له علمي شورا نه څه نه دي ترلاسه کړي، همداسې څه نه لرو نوي تازه، یعنی څه نه دي راته ویل شوي.
ډیره مننه کوم ښاغلی میرویس علیزی. افغانستان ته خو له هند نه وروسته چین هم واکسینونه ورکړل، او اوس امریکا هم د شاوخوا 3 میلیون ډوزه واکسینونو د ورکړې ژمنه کړې ده چې ښایي راتلونکي میاشت راورسیږي. همداسې چې موږ خبر درلود په زندانونو کې واکسین ویشل شوی دی، روغتیا پالانو ته هم واکسینونه ورکړل شوي دي، همدارنګه پوځیانو ته. آیا د معارف او د لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم داسې څه ستراتیژي لرئ چې دوی هم په همدغې لومړیتوبونو کې شامل شي که څنګه؟
بله، ستانګزی صاحب ډېر ښه ته مو اشاره وکړه. زموږ د ځینې هېوادوالو تشویش هم خصوصا د معارف نهادونو په برخه کې کوم کسان چې کار کوي د هغوی تشویش او د ځینو کورنیو تشویش هم همداره. د عامې روغتیا وزارت د 3 میلیونه واکسینو په انتقال سره چې کله د متحده ایالاتو لخوا نه هېواد ته انتقالېږي، د پلان مطابق د لومړي سر کې به د ارتي پزیره برخه دوی هم دي چې دوی ته واکسین تطبیق کیږي، او تر څنګه د لومړي سنف نه تر دریم سنف پورې، او د دویمه کټګورۍ کې د دریم سنف نه تر شپږم سنف پورې کوم متعلمین چې دي، دوی والدینو ته به واکسین تطبیق کیږي چې دا زموږ په پلان کې دي. او د جولای په میاشت کې چې کله واکسین را انتقال شو، دغه 3 میلیونه دوزه واکسین د هغې په انتقال سره به دوی ته هم واکسین تطبیق کیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی علیزی. له نیکه مرغه چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند اغلی نجیب آریان هم دا اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوه. اغلی آریان، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ خو په اول کې کوشش وکړه، مګر تاسو فکر کوم مصروف وی، تر اوسه په دې باندې وغږېدلو چې د کرونا وبا په خاطر باندې لګېدلو محدودیتونو زده کوونکي او محصلان څومره اغېزمن کړي دي. محصلان هم اشتراک وکړه په دې پروګرام کې. دوی ویل چې د دوی سمسترونه شاته پاتې دي. د زده کوونکو په اړه باندې راته وایي چې څومره زده کوونکي اغېز من شوې دي د زده کړو بهیر شاته پاتې ده.
ګریزه په مننن سلامونه تاسو ته الیزی صاحب او ټول اړوندو تاسو ته شروع جوړ شي. لکه څنګه چې تاسو جریان کې دي چې د کورونا وایرس له امله تقریبا د 15 هفته چې د ځوانځي پر وختي کې بیا په قرنټيني حالت کې دي او ولادت هم دا چې د دوی د ژوند باندې ساتل تر ټولو مهم او تر هغه څخه چې باید موږ ته توجه وکړو. په دې موده کې چې قرنټيني حالت او رخصتي و موږ له سمر غا تیر کال څخه ډېرې مثبتې تجربې درلودلې. تیر کال چې موږ د رخصتي په دوران کې نو له یوې خوا به موږ ویډیوګانې د درسي ویډیوګانې چې کومې وي هغه به ثبتېدلې او له بلې خوا به هم زمانه شکل باندې دا خپرېدلې. خو سږ کال سمر غا موږ تقریبا له شپږو ورځو څخه ډېرې داسې درسي ویډیوګانې له ځانه سره لرلې چې هغوی په واسطه مونږ کولای شو چې خپل زده کړې د خلکو تر کورونه ورسوو. یعنی په ټوله کې هر هغه زده کوونکی چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولای شي چې خپل سنف خپل کور ته انتقال شي. د پوهنې وزارت په ویبپاڼه کې دا ټولې ویډیوګانې موجوده دي چې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ټولې درسي ویډیوګانې دي چې دا موجودې دي او د دې نه استفاده کولای شي. او د دې تر څنګ مونږ د مارک ټلویزیون لاره هم دا ویډیوګان خپرونه دي او منظم مهالویش په اساس ټول ویډیوګان خپريږي او تکون ټول شي چې دا تعقیب کی. خو په لږه پرتو سیمو کې بیا انټرنیټ او برق ته لاسرسی لکه ستونزمن کار دی. نو په دې اساس له ځینو محلي ویډیوګان سره موږ وکړه لرو چې هغوی دا درسونه خپروي. خو په ټوله کې دا کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي کله چې موږ بیرته درسونه پیلوو او په حضوري بڼه باندې کولای شو چې ښوونځي پرانیستو. نو په هغه وخت کې یوه میاشت زموږ دې ته وخت تاکو چې په تشدیدي بڼه باندې کوم درسونه چې له لاسه تللي دي هغه راجبران شي. کوم زده کوونکو چې دا درسونه د انټرنیټ له لارې یا د ټلویزیون له لارې تعقیب کړي نو هغوی کولای شي چې په اسانۍ کې په څلورو هفتو کې دا چې په دریو هفتو کې د شپږو هفتو هغه درسونه چې له لاسه تللي یا دا کارته نور هم وپیږي او قرنټین ځنډ نه کیږي. نو موږ به د تشدیدي درسو لپاره لا هم مدلیت او ترڅنګ پلان هم دا چې د څوارلسم تعلیمي کال په پای کې به موږ شل تر دې شوګرځو ښه اضافه مهلت ورکوو د کوم څه چې په لو زده کړو د دوام وکړي. ترڅنګ هغه زده کړې چې له لاسه تللې دي موږ به د درسي ساعتو د کمولو په اساس یعنی هغه مضامین چې کومو ډول باندې زده کوونکو ته ولې شي ځکه د هغه ساتنه به کومو د اساسي مزامینو ساتنه به زیاتې کی چې موږ کولای شو دا درسونه چې لاله ساتي دا به چې پام
ډیر مننه کوم نجیب آریان ساسلو توضیحاتو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی ته هم هڅه کوي چې هغه مراشي په دې پروګرام کې ګډون وکړي. تر هغه پورې بل خاغلی علیزی پښتنه وکم. خاغلی علیزی څومره دغه خبره علمی اساس یا بیس لري چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی ناقلین دي په دوی باندې ډیر تاثیر نه کوي او بل اخره کورنۍ زیانمنېږي او دغه د اصلي پذیرۍ دغه اصل فکر کوي صحیح دی په دې اساس باندې کڅنګه
ستانګ دې چې موږ متاسفانه د ویروسونو میوټیشن یعنی تغیر شکل په نړۍ کې رامنځته شو. د اوهان ویروس چې هغه په ماشومانو کې پیښې ډېر کمې وي او که چېرته ماشومان مصاب کېدل هم هغوی کې اراض ولایم ډېر زیات خفیف و یعنی سیویر یا شدید حالت ته نه تلل. خو د ویروسونو لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاستئ د الفا بیتا ګاما او خصوصا د دلتا نه وه چې دندي نوې ده دا پیخی په ماشومان باندې هم مستقیما اغیز لري او د لویانو ترڅنګ په ځینو ماشومانو کې هم شدید حالات یا وخامت رامنځته کولای شي. د طب له نظره چون د دلتا نوې ویروس هم وخامت چانس ډیر دی او هم د سرایت چانس ډیر دی او هم د اخته کېدو چانس ډیر دی. نو بنان ماشومان نه ته یوازې چې په ماشومانو کې اراض ولایم څرګندېږي بلکې یو ښه ناقل کېدلی شي د دغه ناروغۍ لپاره. په ځینو حالاتو کې که ځینو ماشومانو کې به اراض ولایم هم څرګند نه شي مګر هم دوی ککړ شوي وي دې ته موږ صحتمند ناقل وایو. یعنی دوی کې خاص کوم اراض ولایم نه څرګندېږي سیر ډېر خفیف یا هم بېخي پېدوی نه پوهېږي خو والدینو ته انتقالولی شي. نو بنان په دغه اساس باندې یو بل مهمه مسله چې یادوري وکم یو خوغه مخکمه چې یادونه وکړه چې په 2015 ولایت کې موږ په مکاتبو کې کوم سروې تر سره کړی و چې 22% ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته شي او یعنی دا ډیر غټ رقم دی. په 2020 کال کې چې په 2020 کال کې دی وان ویروس هم په دې کې شامل دی، دی الفا یا انګلیسي نوی ویروس هم په دې کې شامل دی. مونږ 2.6 چې غلط نشم 2.4% مثبت کسان درلوده، محصلین متعلمینو کې چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 9 کلو څخه ښکته دي، دوی کې 2.4% پیښې مثبتې وې چې دا ډېر یو غټ رقم دی یوازې په 2020 کال کې. نو په همدې اساس سره کوم محدودیتونه چې وضع شوي او کومه پرېکړه چې د امر روغتیا وزارت کوي، دا د امر روغتیا وزارت د ساینس کمیټې د اپیدمیولوژستانو له خوا نه او د سرویلانس د ارقامو
مننه ښاغلی علیزی. له نیکه مرغه د لوړو زده کړو وزارت ویان ښاغلی حامد عبیدی هم اوس په پروګرام کې له موږ سره خبرې کوي. عبیدی صاحب مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. د ځینو محصلینو خبرې موږ واورېدلې، دوی ویل چې د دوی سمسترونه په یو شکل باندې ځنډیدلي دي، هغه چې په اتم سمستر کې هم دوی وروسته پاتې دي، او دوی ویل چې د پانتونونو مدیریت په دې کې پاتې راغلی چې دوی د دغو درسونو مجرایي ورکي یا په یو شکل باندې دوی وکولی شي درسونه ووایي، ځکه چې دوی ویل په هېڅ شکل باندې دوی ته مواد نه دي رسېدلي. فکر کوي همدا مسله صحیح ده او څومره صدق کوي دغه خبره او څومره پر ځای ده دا اندېښنه؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د دغو ګرانو مسلونو په ځواب کې باید ووایم چې که څه هم مخکې ډاکټر صاحب او نور دوستانو په دې وغږېدل، بې له شکه چې کورونا ناورین خو ټوله نړۍ ستونزو سره مخامخ کړی ده، او خصوصا درسي بهیر ته زیان رسولی دی، او افغانستان غوندې هیواد چې مونږ د برق ستونزې او د انټرنیټ ستونزې لرو، خو دغه مونږ ته لا د نورو نه زیات ستونزې راولارې کړې دي. په هر صورت د درسونو د ځنډیدو پاکله زه په دې خبرې سره موافق نه یم چې مثلا درسونو کې پانتونونه پاتې راغلي دي یا مثلا مواد مسلم ته نه دي رسېدلي دي، خو تاسو دغه سمستر باندې که مشخص خبرې وکړو، دغه سمستر د دریو نه تر شپږو په ځینو ولایتو کې دریو نه درس لوستل شوی، په ځینو ولایتو کې 15 یا هغه سرتیرو ګرمسیر مسله ده که نه. بیا مونږ قرنطین ته تللی یو چې دغه څلورمه اونۍ ده، نو قرنطین چې ختم شي یو سمستر تاسو پوهیږئ چې 14 اونۍ ده. دغه 14 اونیو لپاره استاد چمتووالی نیسي چې دغه ټوله خپله برنامه 14 اونیو کې تنظیموي. اوس چې مونږ څو اونۍ د رخصتیو ته تللي وو له کورونا له وجې، له یو اړخه خو مونږ آنلاین زده کړې محصلینو ته وړاندې کړي دي، هم دولتي پوهنتونونه هم خصوصي پوهنتونونه دغه خدمات مو وړاندې کړي دي. خو شاید دا سوال بیا رامنځته شي چې دا خدمات خو شته، خو برق څنګه کېږي، انټرنیټ څنګه کېږي؟ دا مونږ په پام کې نیولی، مونږ پوهیږو د برق ستونزه شته، مونږ پوهیږو د انټرنیټ ستونزه شته، مونږ پوهیږو ځینې محصلین به لرو پرتو سیمو کې وي، د لیلونه تللي کورونو ته، هلته به انټرنیټ لاسرسی ونه لري. دغه ټولو ته په پام کې د لوړو زده کړو وزارت په یو طرفه باندې کار کړی، که چېرې خدای وکړي چې 13 د سرطان چې قرنطین ختمیږي، او د لوړ د عامې روغتیا وزارت مونږ ته مشوره راکړي چې اوس ګواښونه کم شوي دي، مونږ به درسونه نسم بیرته پیل کړو، د 8 اونیو لپاره به درسونه بیا ادامه کوي، ادامه مومي، یعنی 8 اونۍ دوی درس وایي تر سومپیتر شپږمه، او درې اونۍ ځینو ولایتو کې، درې ځینو ولایتو کې 15 اونۍ درس لوستل شوی، یعنی 2 یا 11 اونۍ درس وایي. اگر درې څلور اونۍ چې اوس په خنډ راځي، له یو اړخه خو شاید ګڼ شمېر محصلین آنلاین زده کړي لاسرسی ورته درلود، زده کړې کړي دي، او یو شمېر چې لاسرسی نه درلود، مونږ اوس پوهنتونونو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه 14 چې استاد خپله برنامه تنظیموي، په دغه 14 کې مثلا پریزنټیشن هم شته، تجربي کارونه هم شته، عملي کارونه هم شته، دا ټول په پام کې نیسي که نه. بیا مونږ برنامه داسې تنظیم کړې ده چې دغه ځینې برخې چې مثلا تجربي برخې دي، دا به اوس لپاره ځنډوو، مثلا برنامه به تطبیقوو، هغه 14 خو دغه 4 چې ځنډ راغلی، دا به هغه عملي کارونه ونه وباسو د چی شي نه، د سیلاباس نه نو بیا زمی که چه رخصتیان دی در برنامه به در عملی او در تجربی کارونو در سونه و برنامه به زمی که تدبیقی شاید دا سوال خلق چه در زن مسئلین چه مثلا کابل که تبلوالی بیا دا زی مثلا ایراد تر هلتا مثلا کوری هلتا در زمی که هلتا زی بیا هلتا سنگه کولشی در تجربی کارونو تنظیم که بیا برنامه دست تنظیمه او چه مسئل چه کابل نزی هرات تا بیا هرات منتون تزی خپل تجربی کارون لپاره یا عملی کارون لپاره
خیلی در نرمخ مو پسکسم که راوسته چه او کولای شیخ خدمات او که
بلکل یعنی وزارت بده لطه که ده چه منگه کوم خدمات چه ورندی که او ده مسئلون کول سونده پا پام کنی
سیده بوره
منگه تلو رونه او عملاً آنلاین ذکر ورکره دی که نه عملاً آنلاین ذکر جریان لری خوزن مسئلین آنلاین ذکر تا لازه سای نلری بس نشته بس سون ده تا کابل که در خواهده تا قصه ده پایی و حلکی گی که نه او ده تر سنگ ده انترنت سون ده نو ده سون ستا پام کنی اولو منگه غورو چه ده طول مسئلون تا خدمات
خاقل عبیدی غوارمو پختم چه بله منه نه خاقل عبیدی لدی چې وخت کم دی زه غواړم بله پوښتنه هم مطرح کړم چې وکولی شو په لنډ وخت کې ډېر وغږېږو دا دې کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په ګډه جوړوئ د همدارنګه د معارف وزارت تر څنګ په دې کې مهم ټکي څه ده کې لنډ لنډ راته ووایئ
دغه طرحه باندې تخنیکي ټیم باندې کار روان دی تخنیکي ټیم جوړ شوی دی د دوی ناسته تر اوسه نه ده تنظیم شوی ناسته چې تنظیم شي د ناستې نه وروسته به پر عام روغتیا وزارت دغه د روغتیا له اړخه به غږېږي موږ به خپلې طرحې وړاندې کوو چې بدیل طرحې څه دي څه به وکړو ما زه نشان دلته اوس تاسو ته توضیحات ورکړل چې موږ څه کوو طبعاً د معارف وزارت به خپلې طرحې لري بیا دغه تخنیکي کمیټه به تصمیم نیسي چې پانتونه شروع کوو په کوم شرایطو او څه ډول باید مخته یوسو د تخنیکی کمیټې ناسته تر اوسه نه ده شوې دا چې ناسته نهایی شوه بیا باید جزئیات د رسنیو سره شریک کړو
مننه اوس برا شو نجیبه آریان ته آغلی آریان د تاسو نوم د پوښتنه کوم چې د دغې طرحې په ارتباط باندې د معارف وزارت وړاندیزونه څه دي په څه شکل باندې ښه کولی شي چې زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شي په دغسې سختو شرایطو کې
یو مساعده ترتیب کړې ده چې هغه به مشترکه کمیټه چې کله جوړېږي د تخنیکي ټیم کسان به پکې ګډون کوي او دا مساعده به وړاندې کېږي په دې مساعده کې د حضوري او مشهور ډول باندې که چېرې موږ اجازه پیدا کوو د هغه باره کې هم بېلابېلې تګلارې موجودې دي چې هغه وړاندیز شوي دي او تر څنګ یې د غیر حضوري زده کړو په تړاو هم خپل تجویزونه لرو چې هغه ټول به په کمیټه کې پیدا شي او نهایی تصمیم به په همدې کمیټه کې پرې نیول کېږي چې موږ څه ډول کولی شو چې یا دا چې مشروط ډول باندې حضوري زده کړې پیل کړو او یا دا چې که بلاکونه زیات اوسي او بیا هم هماره ارقام د کرونا وایرس په لوړه کچه کې اوسي غیر حضوري بڼه باندې چې کومې تګلارې موجودې دي چې هغې په وسیله به موږ کوشش کوو چې
ډیره مننه کوم ښاغلی میرویس علیزی وخت هم په پای ته رسېدو باندې دی زه غواړم وپوښتم د تاسو وروستی نظر څه دی خصوصا هغو ځوانانو ته چې دغه اندېښنې لري چې زده کړو نه به پاتې کېږي او د زده کړو بهیر به له خنډ سره مخ وي د هغوی لپاره د یو روغتیا پال په صفت ستاسو وروستی نظر او وړاندیز څه دی مننه
مننه که وستانه زید سیب زمون نظر او دین روغتیا وزارت پالیسی مخکم تکرار کرده چه زمون تا دی غوادوال و روغتیا دیر مهمه ده دی طول و درانو و متعلمین و ماسمون صفحه غوارو چه لگ در پا وسیله سر وسیگی او سیله پا دی مانه چه دی روغتیا دی دی کورانه روغتیا و دی طولن دنرو وارو روغتیا دی فیزما پا انسر دی تعلیم چه خمدوار مهمه ده نو بینان تره کمیته چه کما ترتیب شده ده سبات د زمونږ خونه کې دی شي سبات د تر کوم کسان چې په دغه کې نه وخت دی به سبات ناسته ولري او په طرح باندې به کار کوي تر چې څوک د نوښت وزارت لوړاندې یو چوکاټ جوړ کړی دی او د نورو ملوزاتو او باندې به کار کوي او کچیر ته د طرح مطابق ټول تحصیلي او تعلیمي نهادونه او مدارس وو شو کولای چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې راغنده رول ولوباوي او ټول شرایط په نظر کې ونیول نو امکان دې شته چې دغه تحصیلي او تعلیمي نهادونه بیرته پرانیستل شي او کچیر دغه شرایط چې د امر روغتیا وزارت لخوا وړاندې کیږي هغه دوی ونه شو پرانه شو کړي نو امکان دې شته چې تر یو نامعلومه وخت پورې تر دې چې د کورونا د مثبتو پیښو کمواله په ټولنه کې رامنځته شي تر هغې وخت پورې به بیا هم روغتیایي مراکز په تعطیل کې وي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حامد عبیدی. له تاسو هم وروستۍ خبرې راخلم چې د لوړو زده کړو وزارت محصلینو ته وروستۍ پیغام څه لري په دغسې خاصو شرایطو کې چې زده کړې زیانمنې شوي دي؟
زمون وختونه د ټولو مسلون څخه دا ده چې په لومړي ګام کې د عام روغتیا وزارت هغه سپارښتنې په پام کې ونیسي. درسونه چې بیرته شروع کیږي د سپارښتنو په اساس که چیرې دوی عمل وکړي موږ به وکولی شو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، موږ به وکولی شو بیرته درسونه شروع کړو او په نورمال ډول به درسونه مخته لاړ شي. که چیرې مسلینو بیا هم لکه چې تیر ځل موږ متاسفانه بده تجربه لرو، یو څو اونۍ مسلینو دا موضوع جدي نیولې وه، بیا نو بیا هم هغه پخوانی حالت و، نو مسلین سره نږدې کېناستل، ماسکونه نه استفاده کېدل، نو بیا وضعیت لږ خرابه شو. نو موږ غوښتنه د مسلینو څخه دا ده چې که چیرې بیا درسونه شروع کیږي چې موږ تمه یې لرو چې په خیر شروع شي، نو دغه ټول سپارښتنې د پام کې ونیسي چې موږ بیا د ستونزو سره مخامخ نه شو او درسونه په نورمال ډول ادامه پیدا کړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حامد عبیدی. له تاسو نه هم د لوړو زده کړو وزارت ویاند نجیبه آریان د معارف وزارت ویاند له تاسو به وروستی پیغام او نظر هم واخلو، ځکه چې پروګرام په ختمېدو دی او لکه څنګه مو چې له دوو نورو مېلمنو هم وغوښتل، د تاسو وړاندیز او نظر څه دی؟
په لومړي سر کې خو زموږ وړاندیز او غوښتنه همدا ده چې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ځکه چې د پوهنې وزارت لمنه ډېره پراخه ده او موږ هغو کسانو ته تعلیمي خدمات وړاندې کوو چې سني لحاظ نه دوی په کم عمر کې دي، نو د کورنیو همکاري او د کورنیو توجه په دې برخه کې ډېره اړینه شمېرل کېږي. که چېرې په ګذري بڼه زده کړې بېرته شروع کېږي په خاصو شرایطو کې، دوی باید مرسته وکړي چې موږ هغه شرایط کومونه شو پوره کړو. که چېرې غیر ګذري موږ زده کړو ته دوام ورکوو او د ټلویزیون او انټرنیټ له لارې خپلو تعلیمي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړو، نو دا د کورنیو هغه اساسي مسؤلیت شمېرل کېږي چې دوی خپل ماشومان مکلف کړي چې دا درسونه دوی تعقیب کړي. که چېرې د هغوی همکاري له موږ سره نومسي، نو
ډېره مننه کوم د معارف وزارت له ویاند نجیب آریان، همدارنګه د لوړو زده کړو له وزارت ویاند ښاغلی حامد عبیدی، او د عام روغتیا وزارت له ویاند میرویس علیزی چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ګډون وکړ، همدارنګه له ګرانو محصلینو چې زنګ یې راو او په پروګرام کې هم اشتراک کړی و. نن په دې باندې وغږېدلو چې د کورونا وبا په خاطر باندې لګېدلو محدودیتونو څومره د تعلیم او لوړو زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی، او افغان حکومت د دغې چارې د مخنیوي او همدارنګه د ښوالي لپاره څه اقدامات کړي دي. مننه کوم له تاسو. I'm not afraid.